د وایس اف امریکا دیوان نن خبری خبرونه مهم سر ټکی ملګری ملتونه واید امریکایی مرستې ځنډېدل د افغانستان روغتیایي څانګه اغېزمنوي. پر لخته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فروری په 19 په افغانستان او نړۍ کې د داعش د خطر په اړه غونډه کوي. او سیاسي ګوندونو د پښتون خامی جرګې غړو د خیبر په جمرود سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو علي وزیر، ملک نصیر احمد، عبدالصمد او نورو فعالانو د گرفتارۍ پر ضد احتجاجي غونډه کړې. اسلام آباد کې د اقلیمي بدلون یا کلائمیټ چینج په اړه را جوړ شوی کانفرنس د ماهرینو وویل د اقلیم بدلون له وجې په پاکستان کې روانې وچکالۍ د کرکلې څانګه تر ټولو زیات اغېزمنه کړې او د تودوخې کچه هم خطرناک حد ته په زیاتېدو ده. حماس د خالی یا شنبه په ورځ درې نور اسرائیلي برمته شوي کسان خوشي کړل. په لړخته اسرائیل هم 133 فلسطینی بندیان آزاد کړل. دا 13 میاشت د اوربند له توافق وروسته 5 ځل دی چې اسرائیل او حماس ترمنځ د بندیانو تبادله کیږي. د دې او نورو خبرونو او رپورټونو د تفصیل لپاره سره د خپرونې تر پای عمل پاتې شئ. ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د اتوار یک شنبه ورځ د کال 2015 د فروری د میاشتې 9 نیټه ده. وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې 10، په کابل کې د شپې 9 نیمې او په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. اول زو هم د خپل مهم رپورټ او د خپل مهم خبر پلو چې د امریکایي مرستو ځنډېدل په افغانستان روغتیایي څانګه اغېزمن کړي. دا ملګرو ملتونو ویلي دي، خو بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فروری پر 19 نن سبا په افغانستان او نړۍ کې د داعش د خطر په اړه غونډه کوي. هم په دې اړه باندې معلومات او سړنه اخلو. موږ سره د نیویارک نه سړونکو جانګیر خټک سره ملګری شوی. ستړی مشي، په خیر راغلی جانګیر خټک سره. مننه کوج د وخرا کولو. اولنی پښتنه به هم دغه وکړو چې په افغانستان او په نړۍ کې د داعش د خطر په اړه غونډه په ملګرو ملتونو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سبانه ورځ یا د فروری په 19 راغوښتل. اهمیت د دې غونډې څنګه بیانوي؟
بالکل، دا سبا سحر په نیویارک ښار کې چې کوم ځای ناست یم دلته به کیږي او هلته کې رپورټ په داسې مخې ته راځي چې په افغانستان کې چې کوم د داعش موجودګي ده هغه څومره لوی خطر دی. په دې حواله باندې به بنیادی توګه باندې دا سیکرټری جنرل چې کوم رپورټ دی هغه اور سره بیا په دې باندې بحث وغیرہ پکېږي. ا دې باندې اهمیت دې نه اندازو لګوي چې دا ورسته 100 ورځو نه لګيږي مسلسل دا خبرونه را روان دي.
هلو جی جی ستاسو आवाज راځي وسوي.
جی جی ها، نو ورسته 100 ورځو نه دا خبرونه مسلسل را روان دي چې په افغانستان کې داعش مضبوط شوی دی. دین اول سیګار چې کوم سپیشل انسپکټر جنرال فار افغانستان ریکنستراکشن چې کوم د امریکایي یو سازمان دی هغه ریپورت هم دا ورسته ورځو کې مخې ته راغلی او چې کوم ډیر تفصیلی دی یو سالو دیش پاڼو باندې مناسب پروفیسر رپورت دی چې کوم کې د داعش هغه کې هم ذکر شوی دی چې الته کې په افغانستان کې داعش او د ٹی ٹی پی په شان ته ډلې موجود دي. او بیا داعش چې کوم دی هغه یوازې افغانستان کې یو خطر نه ګڼل کیږي بلکې په دې پوره سیمه کې دا یو ډیر لوی خطر ګڼل کیږي بلکې دا به وایي چې په پوره نړۍ کې به دا یو خطر ګڼل کیږي. ورسته سموده کې یو رپورت راغلی دی چې داعش په عراق، سوریا او د نورو سیمو کې دومره مضبوط شوی دی چې هغه ورسته سموده کې تقریبا 10 میلیون ډالر هم جمع کړی دی په چندو په صورت کې. نو هغه مضبوطی کې لګیا دی. نو نړۍ هر چرته کې په دې باندې نظر لري. افغانستان باندې په خصوصي توګه ولې چې الته کې یو داسې حکومت دی چې کم یو طرف ته داعش خلاف جنګیږي اور سره بل طرف ته هغه ترخګرو ډلو مرسته هم کوي چې کم د نړیوال مختلفو هیوادونو په تور فهرست کې شامل دي بحث ترخګر ډلې. نو په دې حواله سره دا ډیر مهم دی. او بیا تاسو دا هم وګورئ چې ورسته سموده کې افغانستان کې چې کم داعش موجودګي دا گرچه طالبان دې باندې خبروم کړي دي هغه بس د تاسو بیا شریکم او چې کم دا ورسته سموده کې دا داعش چې کم حمله دي بریدون دي هغه دومره زیات شوی دي چې ورستو کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان وزیر خلیل الرحمن حقانی چې کم دا افغانستان کورونا چارو وزیر سراج الدین حقانی ترو هغه هم یو داعش په حمله کې پبرت کې خپل ژوند بیللو. نو دومره هدا پر خو غي موجودګي شته دي واګه نه باوجود طالبان دا وای چې دا نشته دي او په دې باندې ډیر غټه ما په خیال چې دا غونډه به وي او دا به کته وای چې سره راځي پکې
یو طرف ته څنګه تاسو وی چې په افغانستان کې طالبان د داعش خلاف جنگي یو ولته وخت په باندې عملیات تم دغه خلاف کوي بیا دا څو غونډه چې په دې کې د افغانستان هم نوم هم دی بیا په نړۍ کې وکړه تل شي څنګه تاسو د خلیل اقانی ذکر وکړو طالبانو د دې څنګه ګوري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډه ته څنګه ګوري
هغه دې ته بالکل مکه سوچ دی چې کوم هغه شورا نه وای چې په افغانستان خاوره باندې هیڅ ترخه غره ډلې نشته دي بلکې چې کله دا رپورت راغله چې د ملګرو ملتونو دا غونډه سبب کیږي نو دا طالبانو چې کوم د وزارت داخله دی یا داخله وزارت چې کوم دی هغه ویان دی عبدالمتین کانی هغه یو بیان نن مخه تراغله دی چې کوم کې هغه دا خبره ټوله رد کړی دی هغه وایي چې افغانستان په خوره هیڅ قسم ته ترخه ډله موجوده نه ده یو بل مهم ټکی چې کوم هغه خپل بیان کې یاد کړو هغه دا وویل چې یو سو واقع اپیخ نه کیږي په افغانستان کې دا هغه پلانینګ د افغانستان د خوره نه بهر کیږي او هغه به دا هم وویل چې په افغانستان خوره باندې مکمل کنټرول د طالبانو دی او دلته کې مونږه ترخګرو ډول ته هیڅ ځای نه دی ورکړې د بیان کې د سحکاری چاغه اشاره پاکستان طرف ته کوله ځکه چې طالبان اوس مسلسل په پاکستان باندې تور لګوي چې داعش مرسته پاکستان کوي چې کم پاکستان ردوي یعنی دا نظام پاکستان ردوي
خود د یو ډراپ سایډ بیا په امریکا کې مختلف دغه اخبارونو دی په دې باندې خبري بحث هم روان دي دوی دا رپورت کړی دی چې پاکستان غواړي چې داعش خلاف په افغانستان کې دننه کاروایی وکړي او امریکا مرسته ترلاسه کول هم د دې کوشش دی د دې رپورت کې سدي او طالبان د تسب خبرګون یا بیان وایي
دی بالکل ډراپ سایډ چې کوم دی دا بنیادی تور باندې یو تحقیقاتي رپورټونو ویب سایټ دی او هغه کې پاکستان افغانستان په دې سیمه باندې هغه کافی رپورټینګ کوي امریکا باندې هم کوي نو هغه کې هغه دا یو رپورټ جاری کړی دی چې کوم هغه وایي چې دا تحقیقاتي رپورټ دی او په هغه کې هغه دا دعوه کوي چې پاکستان فوج د دې خبرې پلانینګ کوي چې په افغانستان خوره باندې د داعش خلاف عملیات وکړي او لوی پیمانه باندې عملیات وکړي چې کوم مقصد دوی یو خدای چې داعش ته نقصان ورسوي او دویم دا چې دا امریکای نوی صدر ډونلډ ټرمپ هغه په دې مجبور کی چې هغه په افغانستان کې یو ځل بیا په یو جنگ کې ښخ شي دا د دې رپورت بنیادی چې کوم نقطه ده هغه دا ده او چې کله دا ټول رپورت فور شو لونه په دې باندې ګرځي او ته په پاکستان حکومت در طرفه باقاعده خبرګون یا سر ریاکشن نه دی راغله او په دې رپورت کې دا خبره ډېره زیاتې شوې دي او په دې باندې بیا د طالبانو خبرګون ضرور راغله دي طالبانو چې کوم ویان دی ذبی الله مجاهد هغه د امریکا افغاني جکم د افغانستان میډیا دا په هغه کې د هغه د سبا نو مخ ته راغلي چې کوم کې هغه دا وایي چې دا رپورت اول خو هغه رد کړی دی بیا ورته دا ویلي چې دا یو شخصي یو معلومات یا یو شخصي نظر کې دی شي دا حقیقت سره د هیڅ تعلق نشته دی او بیا دا چې پاکستان چې کوم داسې ګامونه دی هغه دا نه خیال چې دا به کیږي دا بالکل یک طرفه مضمون دی چې کوم شایع شوی دی او اوس دینا دا خبره یو 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 شیته دا لک نظر ساتل پکار دی چې دا دغه خبرونه اول دل نه دی راغلی او بیا په افغانستان باندې ورسته سموده کې د پاکستان د طرفه گزارونو خبرونه هم سندوی نه دی ګوري د دسمبر تل رښتمه مې نیټه باندې پاکستان دا پکتیکا برمل چکم سیمه دا هغل تک فضائی بمباری کړو وا چکم کې طالبانو وینا دا و چې یو 15 تنان وجل شوی پکې او پاکستان دا داوا چې دی پکې بلا شه ترخګر وجدي او هغه نه پاس بیا پاکستان او طالبانو ترمنځ چکم اړي کې و نورم خرابې شولې په دوه حالاتو کې 10 رپورټونه راتلل چایا پاکستان به دا بریدونه کوي کا پاکستان دا اراده نه هم وی زما په خیال په افغانستان کې به دا شکونه ډیر زیات وي چې سو پره پاکستان باقاعده د دوه خبرونو تردید نه کوي چې کم تر اوسه پره نه دی راغله
ډیر زیات مننه کو جنگ خړک صاحب د وخرا کولو معلومات شریکول یو جهان مننه
ډیر مننه ډیر مننه
هم د افغانستان په موضوع بل رپورت وړاندې کوو بیا وروسته د خبر پښتونخوا په لورځو چې د بلګرو ملتونو ویلي چې افغانستان لا هم د چاودیدونکو توکو لامل په پراخه کچه ککړل او د ملیونونو افغانانو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی. نړیوالې ادارې په روان کال کې له دې هیواد د ماینونو د ناچاودو موادو د پاکولو خلکو ته د پوهې ورکولو لپاره د نړۍ د نړیوالې ټولنې تقریبا 2 میلیونه ډالر غوښتنه کړې ده. د سیاسي او امنیتي چارو څېړونکو وایي طالبانو ته پکار ده چې په دې برخه کې د نړیوالو سره همغږي او وکړي. تفصیلی نور سره تاسو سره سیمینار ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې اوچا ویلی په افغانستان کې لا هم خښ شوی ماینونه او ناچاوده توکي د افغانانو ژوند ته خطر پیښي او هر میاشت په هیواد کې تر 55 پورې کسان د دې موادو په چودنو کې مړ کیږي یا ټپیان کیږي. سیلونکي وایي د تیرو جنگونو په محل خښ شوی زیات تر ماینونه او نور بارودی مواد د نقشو د نشتون لوجي په مکمل توګه ندي صفا کړی شوی.
تلويخ ملت یو تنه دي ورسانو لا درته فټوي چې هغه هم یو دیو ته د ماینونو نقشې لرلې مګر په ډیرو ځایو کې دوی هم نقشې نه لري او بل د خپل د غربي نړۍ دراتک تر دي امریکا د اشغال کې هم ماینونه فرشوي دي. اته زموږ خپل د افغانانو مجاهدینو قومندانان خپل دي چې دوی په ډیرو نامعلومو ځایونو کې ماینونه فرش کړی دي او دغه ماینونو پیدا کول یا دغه ماینونو د مې جوړل دا زمان غواړي وغه غواړي سرمایه غواړي پیسې غواړي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې اوچا په 2 فروری په ایکس لیکلی چې نږدې 3.3 میلیونه تنان د ماینونو او ناچاودو توکو په 1 کیلومتر کې ژوند کوي. اداره وایي له دې نه د متاثره کیدونکو تنانو 80% ماشومان دي. سیړونکي وایي د روس او غربي نړۍ مسؤلیت جوړیږي چې اړوند ادارو ته د ماینونو نقشې ورکړي او د ماین پاکۍ پروسه کې ورسره مرستې وکړي.
لومړی درجه مخالفت د امریکا او روسیې ده. هغه څه چې دوی په خپل لاسونو خخ کړی دی هغه باید وباسي، ځکه دواړه وای چې موږ له افغانستان سره دوستی کوو او دوستی پالو. نو دوستی چې پالي نو دوی باید راست دا ماینونه وباسي. د افغانانو ژوند باید خطر کې وانه چوي. او دویم مسولیت نړیوالو سازمانونو ته او دریم مسولیت افغان حکومت د چې په دغه جهاد کې یا په دغه ارتباط باندې یا په دې تړاو باندې راغنده ګامونه وچت کی.
د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د جنوري په 15مه ویلیو چې تیر 2023 کال کې د 1500 افغان ماشومان د 14 توکو او 14 دونکو موادو په 14 کې وجلې شوی او یا سخت ټپیان شوی دي.
د نړیوالو لاده ته هم دا توجه په افغانستان کې نه ده شوی چې د مینونو پاک شي. نو دغه واړه اطفال چې وجل کیږي یلا تم دا دی چې هغه تر یوې خونه خه وه نه ورکول کیږي او د پدې سیمه کې د تاغ او دراتک معلومات ورته ورکول کیږي. نو بنا نړیواله اداره په دغه کې لا پات راغله ده چې په افغانستان کې ټول سرتاسري دغه چاودیدونکي مواد لمنځه ویشي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ ادارې تر مخه د افغانستان په سکم 312 سوالو کې 1550 کیلومتره مربع علاقه په ماینونو او چاودیدونکو توکو ککړه ده. اداره وای په 2023 کال کې 1.1 سکوئر کیلومتره ساحه پاک کړې شوی او په 1.8 ټیمونو کې 1.1 دیرش د ماین پاکۍ په پروسه کې او باقی پاتې ماشومانو ته د پوهې ورکولو لپاره لاس پکار دی. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
در وایس اف امریکا ډیو دا سیاسي ګوندونو د پښتنو د پښتون قامي جرګې د غړو د خبر په جمرود باب خبر کې د ملک نصیر احمد، عبد الصمد لالا، علي وزیر او د نور کسانو د نیول کېدو پر ضد احتجاجي غونډه کړې. د غونډه کې وینا کون کوویل د پښتنو مشرانو او ځوانانو د نیول کېدو پر ضد بتل غږ چوتوي او خوشی کول لپاره به پر امن مبارزه کوي. نور تفصیل تاسو ته هم د خبر نه دی خبريال فرید شنوار وړاندې کوي.
د خیبر سیمې په جمرود باب خیبر کې چې ملک نصیر احمد، علي وزیر، عبد الصمد لالا او نور نیول شوی تنان دي زر تر زر را خوشی کړی شي او په هغوی جوړې شوې مقدمه دې بیرته واخستلې شي. پولیسو د ملک نصیر احمد، علي وزیر، عبد الصمد لالا او نور تنانو په ضد د پښتونخوا په بیلابیلو تانو کې مقدمه درج کړي او هغوی اوس په کېد کې پراته دي.
سنگ پسند اسلام آباد د حکمرانانو ته پوس کوم چې دا ریاست په پښتون د پارم د مرغې گئی. زما ریاست آدم خور دی، زما ریاست پختون خور دی. آدم خوری نه منم، پختون خوری نه منم.
د پښتون قامي جرګې غړي ورسته له هغې د پښتونخوا بیلابیلو ځایونو نه نیول شوي چې تیر کال د اکتوبر په 11مه په خیبر کې د پښتنو یوه لویه درې ورځنۍ جرګه را جوړه شوې وه. د جرګې په پریکړو کې یوه دا هم وه که چرې د اتیا کسیزې کمیټې غړي ونیولی شي نو ټول پښتانه به د دې پر ضد راوځي او احتجاجونه به کوي. احتجاجي غونډې ته وینا کوونکو وویل پښتانه په خپله خاوره امن غواړي، پوځي عملیات نه مني، د پښتنو اوچتول دې ودرولی شي او د پښتنو مشرانو په ضد دی جوړې شوې د دروغو مقدمې بیرته واخیستلی شي.
تقریبا یولس دروغو مقدمې پہ جوړې کړې دي، ایف آئی آرونه پہ جوړ کړې دي او صوبہ په صوبہ، ضلع په ضلع، تانه په تانه ګرځوي. د توهین امیز سلوک روان دی، د خلاف موږ د احتجاجي جلسه دایر کړې وه چې په دغه کې زرګونو خلک موږ پښتانه راغلي او د موږ سره یې دوی ټولو ژمنه وکړه، وعده یې وکړه چې کدا بنجان لکه نور د موږ پښتون جرګې لکه صمد لالا دی، علي وزیر دی، حکیات مسعود دی یا مصطفی پښتین دی، دا ټول په دې سلسله کې گرفتار شوي په دروغو ایف آئی آرونو کې. د دغو ټولو د گرفتاری غندنه کوو، د ټول په شریکه دا جلسې خلک پښتانه راغونډ شوي.
خیبر پښتونخوا حکومت د پښتون قامي جرګې غړو په ضد درج شو مقدمو او نیول کېدو په اړه په رسمي توګه سندي ویلي. احتجاج کوونکو بیا بیا دغه خبره تکرار کړه چې د مشرانو او نورو فعالانو د راخلاصېدو پورې به د احتجاجونو لړۍ دوامدار ساتي او دې لپاره به خپله مبارزه کې چټکتیا راولي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
در وایس اف امریکا ډیو ده. د آی ایم ایف خپل یو مشن پلاوی په پاکستان ته لیږي، په دې اړه باندې پاکستان مطبوعاتو هم رپورټ کړی ده. حکومت په دې اړه باندې سوې هم معلومات مخلو. اسلام آباد د موږ سره سکایپ دلاره د ډیو خبریال الیاس خان ملګری شوی. ستړی مشه الیاس خان، ول پښتنه به هم دغه وکړي د آی ایم ایف یو مشن دی لیکل دی په مطبوعاتو رپورټ کړی چې هغه پاکستان ته لیږي، د دغه په اړه باندې سو معلومات لري؟
جی نصر الله صاحب، دا آئی ایم ایف دا مشن دا پاکستان په سفر راغلی دی او فروری پورې بعد د بیلابیل حکومتي وزارتونو دې تر څنګ د سپریم جوډیشل کونسل کونسل د عدلیې د غرنګ قومي احتساب بیورو د کم چې غیر قانوني په بیکونو کې منی لانډرنګ او د دې ټولو سیزنو د بینکي کاتو او دغه رنګ په حکومتي ادارو کې شفافیت راوستل، تر څومره پروژې دي هغه کې شفافیت راوستلو سره سره دغه ټول سیزنو جاج اخري او دوی دغه سفرونه د وزارتونو ته خپل سفرونه کړي دي او دغه رنګ نورو ادارو سره هم دوی خپل ملاقاتونه کړي دي او مطبوعات دا وایي چې سبا دوی پاکستان سپریم کورٹ سفروں کی دغه د اعلی چارواکو سره دغه سره سره هم ملاقاتونه وکي، دغه رنګ په اړیکه کې هم دغه مسائل دي یا خلکو ته ځواب رسول او د ژوند د پرای په حواله سره دغه ټول مسائل. دغه کسه هم د پاکستان د خزانه وزارت د دې تل په حواله سره د سوید نه ډډه کړی دا دوی بیا دغه ویلی دی چې د آی ایم ایف کم جاج اخیستون کې مهم دی او ویلی کټو هغه با د مارچ په میاشت کې پاکستان سفر کوي او هغه با د پاکستان د جولای نه دسمبر مې کم مالیاتي چارې دي د آی ایم ایف کم دوی ته شتون دی دغه هر سبا دی
اخرنی پختنه هم دغه کو د جوډیشل کمیشن خبر تاسو وکړل چې دغه سپریم کورټ کې به دغه سره هم ملاویږي دا د ائی ایم ایف په دغه سره د ملاویدو پاړه باندې ولی ملاویږي او په دغه باندې خو وسه پورې شپږشتم ماینی ترمیم نه روس ته بیا ډیر سلانجی هم روانې دي پاکستان کې په کوټونو کې دغه فیصله پینډینګ هم ده.
جی بالکل نسب اللہ صاحب خاص کر کل نچ داغاش پرتم اکی بدلن پاکستان پارلیمان پاس کرے دے مخ اس دا سپریم کورٹ نا اغا جوڈیشل کونسل نا پا اعلی عدلیتو کی کاریاں اور ڈاکنو اغا اختیار اسن اغا کو اس اس ہم سلور غڑی بائی سپریم جوڈیشل کونسل وی خو زیر غڑ کا حکومتی وی بد اپوزیشن وی دو حکومت قانون وزیر بائی ٹرنل بائی دا اوس اغا پارلیمان ته نمایندگانو ته کم چې مختلفو وکیلانو د پارلیمان د غړو او د رنګلوي مخالفه ګوند ته انصاف شفافت رپورټ کې چیرې دی او پرون هم د سپریم کورټ څلورو قاضیانو قاضي خطري کړی او په هغه کې دغه ویلي دي چې په سپریم کورټ کې به کم لس نوي څوکۍ چې خالي دي او یې لپاره به سپریم جوډیشل غونډه په فروری هغه د اوزن ډول شي او د دغه شپږشتم آئین پر ضد چې کوم پاسونه راغلي دي د لپاره د خپل کورټ مقرر د دې فیصله وکړي چې آیا دا صحیح وو که دا غلط وو. هغې نه وروسته د قاضیانو دغه ټاکنه په سپریم کورټ کې وشي. د دې تر څنګ د اسلامآباد های کورټ هغه ججانو هغه پاسونه هم راوچت کړي په هغې کې چې کوم هغوی د سینیاریټي هغه مسله راوچته کړې ده او د هغوی دغه وینا ده دین های کورټ د لاهور های کورټ نه کم قاضیان اسلام آباد های کورٹ تا داش پګشتم علی بدلن نرسلو دا وی ترانسفر شوی نو هغه کې چې کم دلته اسلام آباد های کورٹ کوم قاضیان دي هغه به سینیئر به افیکټ شي او هغه به اسلام آباد های کورٹ چیف جسټس نه جوړې دي. دا ټول سیزن ته دي ټول کورٹ جوړ کړی شي نو کې نو دا هم امکان دي دا ډېر به ټول سکونز خاص کر په ادلی او دا
دا غازیانو سره علاقه راغوسره وجود لري. ډیر زیات مننه کوم الیاس خان صاحب د وخره کول او معلومات شریک کول او جهان مننه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند دپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ده. هم په پاکستان په موضوع بل رپورټ ته وړاندې کوو چې اسلام آباد کې د اقلیمي بدلون کلایمیټ چینج په اړه را جوړ شوی یو نړیوال کانفرنس ته په ویناګانو کې ماهرینو اندېښنه ښودلې که حکومتي کچه یې د مخنیوي لپاره ګامونه وانخیستلی شي نو ماحولیاتي بدلون به ډېر لوی بربادي جوړ کړي. دوی ویل ټول سیاسي ګوندونه د باید د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره یو لوزنامه لاسلیک کړي. نور تفصیل تاسو ته هم د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال الیاس خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
کانفرنس ته ماهرینو اوویل د اقلیم بدلون لوجې په پاکستان کې روانې اوچکالۍ د کرکلی څنګه تر ټولو زیاته اغیزمنه کړې ده او د تودوخې کچه هم خطرناک حد ته په زیاتېدو ده. د پاکستان د موسمیاتو محکمې په روان کال کې د 30% کمو بارانونو خبرداري ورکړې. ماهرینو د کوپ 23 رپورټ حواله ورکړه چې وایي پاکستان د اقلیم بدلون په اړه اتم تر ټولو زیانمندونکی هیواد دی. دوی اوویل دا کانفرنس کانفرنس مونږ لا د یو سکولو لپاره د بیخېدو غږ دی او زیاته کړه چې د دې ننګونې سره مقابله کولو لا ډیر څه کول پاتې دي.
اس کو اگر پاکستان نے آج نہ سمجھا تو آپ کی جو فیوچر
کنن هم پاکستان د ماحولیاتی بدلون د ستونزې ته پاملرنه اون کړه نو زموږ راتلونکي نسلونه به په مشکل کې وي. موسمی بدلون یو مستقل پایله ده او کدا په تعلیمي نصاب د سیاسي ګوندونو په منشورونو کې شامل نه کړی شو، سیاسي یووالی را نه وستلی شو او میډیا کې ورته غوروالی ور نه کړی شو نو دا مسله به ځان ته پاتې شي.
ماهرین وای دا خبره په ډاګه ده چې پاکستان د اوبو د کمی اړخ ته په توندۍ سره روان دی او کچرې دلته اوبه کمیږي نو د دې ژور اثر به د پاکستان دننه د خوراک په تحفظ کیږي او د دې امکانات ډیر سنگین دي او سملاسي توجه غواړي. کال 2022 اگست کې د طوفاني بارانونو له کبله د پاکستان زری څانګې ته سخت زیان رسیدلی و او حکومتي شمیرې ښایي چې د سیلاب له کبله 3.3 میلیونه خلق هم متاثره شوي دي او اقتصاد ته یې د 1.5 بلیون ډالر نقصان اړولی دی.
These codes and these legislations should
څنګه چې ماهرینو هم ذکر وکړو د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره د حکومت شخصي څانګې کاروبار کوونکو میډیا او د ټولنې په کچه د ګډو هڅو د ګډ موصلیت د ګډې پالیسۍ ضرورت دی.
د ځینې کارپوهانو ویناوا که حکومت دې سنگین مسلې ته پاملرنه ونه کړه نو پاکستان به تر 2050 پورې د خپل کل مجموعي پیداوار یا جی ڈی پی د 13.6% للاسا ورکړی وي. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال کانفرنس ته پخپل وینا کې اویل
پاکستان ویچ هاف لیس دن 1%
پاکستان په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم په خچنوالۍ کې صرف 1% برخه ده خو تر ټولو زیاته اغیزمنه هیوادونو کې شامل دی.
نوموړی وړاندیز وکړو چې ملګری ملتونه دي د چاپیریال ککړونکو هیوادونو نه د نړیوال چاپیریال مالیې یو ډول بڼه جوړ کړي او له دې مالیې څخه پیسې باید د نړیوال جنوب هیوادونو سره د اقلیم د بدلون ننګونو سره د مقابلې لپاره د فنډ په توګه وکارول شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا دا ډیوا تاسو په فیسبوک، یوټیوب او ویب باندې نیخ پنیغه ګوره، په سټلایټ ټی وی باندې هم دغه خبرونه نیخ پنیغه راځي. په ایکس باندې چې کوم معلومات تازه یا خبرونه شریکیږي هغه په ایکس رسنۍ باندې تاسو فالو کولی شئ، ترلاسه کولی شئ. په انسټاګرام باندې هم ویو ډیوا تاسو فالو کولی شئ. د خبری خبرونه کې نړیوال موضوع په لوزو چې د حماس د خالی شنبې په ورځ درې نور اسرائیلي برمته شوي کسان خوشی کړي، دا د اوربند د تړون یو برخه ده. بل رخته اسرائیل یو سل او دری اتیا فلسطینی بندیان آزاد کړي. دا تر میاشت د اوربند له توافق وروسته پنځم ځل دی چې اسرائیل او حماس ترمنځ د بندیانو تبادله کی. تفصیل تاسو ته هم د ډیوا همکار محمد اکرام په دې رپورت کې وړاندې کوي.
دا پنځم ځل دی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ شوې ډزبندۍ په اولنۍ مرحله کې د قیدیانو تبادله شوې. خوشی کړی شوي درې اسرائیلي کسان د 2023 کال 8 اکتوبر په سویلي اسرائیل د حماس په حمله کې یرغمل کړی شوي. حماس وسلوالو یرغمل شوي اسرائیلیان د وینا لپاره اول یو جوړ کړی شوي سټیج ته وروستل او بیا د حماس پوځي سانګي الاقصا بریګیډز د سره صلیب لیوالي کمیټې ته وسپارل. په زرګونو فلسطینیان د پیښې په ځای کې راټول شوي او هیله یې څرګنده کړه چې د ډزبندۍ موافقه به دوام عمومي او د یوې پراخې او هر اړخیزه سولې تړون ته به لار هواره کړي.
د ډزبندۍ د موافقې په عملي کېدو ډېر خوشاله یم. وینه تویدل بند شوي، د توپو ډزې، هوایی بریدونه او بمباری هم ودرېدلي. دا زموږ لپاره د خوشحالۍ خبره ده او دلته د هر چا لویا هیله ده.
مونږ هیله لرو چې د قیدیانو سپارلو لومړی پړاو په سمه توګه مخ په وړاندې لاړ شي چې مونږ بیرته خپل هیواد ته راستانه شو. مونږ د شمالي غزه نه راغلي یو. د بیرته راستنېدو ځینې سړکونه لا هم بند دي او شمال ته د تګ راتګ خرچې هم زیاتې دي. نو مونږ د پوره ډزبندۍ خواهش لرو چې زمونږ لپاره څومره ممکن وي په ارزانه بیه خپل کورونو ته د تګ ټولې لارې خلاصې شي.
د تړون لاندې اسرائیل د خالی یا شنبې په ورځ په خپلو بندیخانو کې قید یو سل او درې اتیا فلسطینیان خوشی کړي. د ډزبندۍ وروسته تر اوسه پورې د حماس په ولخه کې یویش یرغمل شوي اسرائیلیان او د اسرائیل په بندیخانو کې 710 فلسطیني قیدیان خوشي کړل شوي دي. د اسرائیل د یرغمل شوو او بدرکه کسانو لپاره معاون ګال هرش د درې خوشي کړل شوو اسرائیلیانو د صحي حالت غندنه کړې.
د اسرائیل ریاست د حماس پر لپسې خلاف ورزي په سنجیدګۍ سره اخلي او په خاصه توګه نن سهار خوشي کړل شو درې اسرائیلیانو حالت ډیر زیات سنجیدګۍ سره اخلي. موږ به په دې غلي نه پاتې کیږو. سلاکارانو ته پیغام لیږل شوی او د دې برابر به ګام اخستې کیږي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د درې مرحلو ډزبندۍ تړون د جنوري په 19مه عملي شوه چې ورسره په غزا کې د اسرائیل د 15 میاشتو پوځي عملیات ودرېدلي. د اسرائیل په دغه عملیاتو کې غزا په مکمله توګه تباه شوه. په دې کې د غزا د صحت چارواکو تر مخه د 12000 نه زیات ماشومان په ګډون خوښه 12000 فلسطینیان وجل شوي دي. اسرائیل وايي حماس وسروالو د 2023 کال 8 اکتوبر په حمله کې 1200 اسرائیلیان وجلو او 250 یرغمل کړو. اخوا فلسطینیان د شمالي او سوېلي غزا په منځ کې د نتزریم سیمه ته ستنېدل شروع شوه چرته چې د اسرائیل پوز عملیات کول. د اسرائیل پوز او حماس ویلي اسرائیلي ځواکونه د اتوار په ورځ د دغه سیمه ناوتلي دي. د ډزبندۍ تړون لاندې اسرائیل په دې سلا شوه چې د 4 کیلومتره اوږدې نتزریم سیمه نه خپل پوځیان وباسي. دا د ځمکه هغه برخه ده چې شمالي او سوېلي غزا د یو بل نه بیلبي او اسرائیل د جنگ په وخت کې د پوځي سیمه په توګه باندې استعمال ولا. زیاتره فلسطینیان د اتوار یا یک شنبه په ورځ نتزریم کې تباه شوه ودانه یو تارستان شو. محمد اکرام، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د وایس اف امریکا ډیوا د خبری خبرونه تاسو نه خپنه غوډه واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه غوري. په بلوچستان کې فعالان وایي چې هلته کې د خزو په وړاندې د تشدد پیخي کې اضافه شوې ده او په کار ده چې د دې د مخنیوي لپاره خلکو کې ته موجود قوانینو په اړه باندې پوهاوی ورکړي شي. په یو غنډه کې چې په کوټه ښار کې جوړ شو د خزو د حقوقو تنظیمونو د صنفي تشدد لمنځ وړلو په برخه کې د ځوانانو په کردار ټینګار وکړ. تفصیل یې نور تاسو ته هم د کوټه نه لړیو خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د کوټې په نمل پونتون کې د غیر دولتي موسسه ترکی فاونډیشن لخوا د شوزو او دنجونو په ضد په ټولنه کې د تشدد د مخنیوي د تربیه غونډه وسوله. وینا کوم کویل چې په بلوچستان کې په سنفي تشدد کې اضافه لیدل کېږي. د دوی په خبره چې د شوزو په ضد د تشدد لمنځه وړلو لپاره د ټولنې د هر وګړي وهلو زلو ته اړتیا ده. خو په دې ترڅ کې د ځوانانو رول ډیر مهم دی.
اسلام خو حقوق راکړي دي شوز د پاره جلار قبایلی روایت مشه دا سہولتونه نه راکړي رائټس نه راکړي هغه د پاره چې دی شوز ډیر تشدد شکار دي هغه باندې تشدد کیږي ولی سړیان دا شی نه مني چې شوزیم سبق ویلی سي ډیر کورون دارنګ دي چنجون ته تعلیم نه ورکړي تعلیم د وجه چې دی هغه انسان د ډیر شانس شاته پاتې سي. بیا اسلام کې نکاح اجازه ستا خو چې ودون ورکړي هغه سې اجازه نه اخی ودو نورو کې ډېر ښنې انجونی بیا چې واده بعد چې هغه باندې کم تشدد کیږي.
کډون کوم کول چې د انجونو او د شوزو په ضد تشدد ډېر مهمه ستونزه ده چې ټول ولس په دې باندې خبرول ضروری دي.
بدبختانه موږ په یوه دی ټولنه کې ژوند لرو چې په هغه کې د جنډر ډیسکریمینیشن چې کوم اثرات یې هغه ډېر زیات دي. موږ په پیټریارکل معاشره کې ژوند کوو چې په هغه کې مثال کې تور ونرته زیات د غور کول کېږي پاور بنسبت د یو شزي او د شزو حقوق در شو لاندې کېږي. زبې خبر درته وکم زموږ په معاشره کې دا یو ډیر مشهور ده چې د شزو حق په پوند کې دي. دا یو رنګ ډیر غلط سټېټمنټ دی. شزه او انسان دا دواړه الله پاک یو رنګ پیدا کړی دي. دا دواړه د ادم او د هوا بچان دي. د دې حقوقوم یو رنګ دي. وس دنیا بدله ده. دا هغه په مناسبت په پښتون ټولنه کې شزه د کور پوری ساتل شوی ده، هغه نو تعلیمي ادارو ته لاده، نو داسې تجارتي دغه ته لاده.
حکومت وی چې د دې لپاره قانون جوړ کړی دی، مګر په خلکو کې د قانون په اړه باندې پوه نسته.
کورو کې خپل د ماینو سره د انجنونو سره د کوم چې د فیملی انجنې د هغه سره هم تشدد کیږي، نو د دا تشدد لپاره او خاص طور چې دا هراسمنت ات ورک پلیس چې دی د هغه لپاره یو قانون جوړ شوی دی چې کوم په جواب کې د کوم شزه هغه پروونشل اومبرس پرسن د کوم چې دا قانون انډر هغه خپل سرویسز پرووایډ کوي، نو هغه چې دی هغه ته اپروچ کولای شي چې دا هغه کیس چې دی فورن څنګه چې په عام کورټ کې هغه کیس قتل کیږي، د دې کیس هم قتل کیږي او بیا په هغه کې دوی ته انصاف ورسیږي.
عورت فاونډیشن وی تیر کال په 2024 کې هم په بلوچستان کې په هر دویم ورځ یو شخص وژل شوی یا له تشدد سره مخامخ شوی و. عورت فاونډیشن د تیر کال په رپورت کې ویلي و چې د تشدد په دری او پیښو کې 3 شخص وژل شوی، په دوی کې 9 شخص او 14 نارینه د ننګ ناموس په تور قتل شوی دي. 4 شخص د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله خپل ځان خپل وژلی او لو شو سره جنسی تیری سوی دوی تشتول سوی دی. د دوی له خلی دا یوازې هغه شمیره ده چې د خبری رسنۍ مخ ته راغلی ده، شایي چې دا شمیره نور هم زیاتوي. د یونایټیډ نیشن ډیولپمنټ پروګرام راپورت دی چې په بلوچستان کې د ښځو لیک لوست یوازې 9% دی، 8% ښځې روزګار لري. د ورلد اکنامیک فورم ګلوبل رپورت وی چې بدني تشدد، جنسی زورونی، د غیرت په نوم وژنې په زور او د کشنی عمر د ودونو په لحاظ پاکستان د نړۍ د 146 هیوادو په لړۍ کې پر 145 نمبر دی، چې یوازې له افغانستان وروسته دویم دی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته هغه څه راځي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
درویش اف امریکا ډیو ده. د پاکستان سٹیټ بینک شمیرې خی چې پروان مالی کال کې شخصي څنګه ته 800% زیاتې قرضې ورکړل شوی، خو په ترهاګری ځپلې خبر پښتونخوا کې واړه او د منځنی درجه کاروباریان وایي دوی ته د رعایت په توګه د سود نه بغیر او اساني قرضې ورکړل شي. نور تفصیل تاسو ته هم د سیمینار ریوا خبریال ریال حسین په دې رپورت کې وړاندې کوي.
کاروباریان وایي د ګرانې د کمی سره د سود په شر کې کمی راوستل یو مثبت عمل دی، خو بیا هم د وړو کاروبارونو لپاره د سود شر سیوا ده او هغه نشي کولای چې په دې شر سوداګرۍ ته دوام ورکړي.
سمال اینڈ میډیم انټرپرایزز چې کوم انډستری دا پروډکشن یونټس دي، هغه ته کم از کم یو 5 د لپاره یو انسنټیو پیکج ورکول پکار دي، چې مطلب دا دی هغه لپاره زیرو ریټډ باندې دا لون ورکول پکار دي چې د دې بزنس ډیولپ شي. ګو چې هغه ٹھیک تھا یو طرف تھا گورنمنٹ لا اگر مارک اپ چکم دینو اگے کے بدی تا انسینٹیو میں لاؤ شی ریلیف پ ملاو شی، او ببل سائیڈ خود گورنمنٹ تے انکم ٹیکس ہوم ورک کی دی جی ایس ٹی ورک کی دی پا بجلی پا دا مختلف یوٹیلیٹی بیس چکم دی پدی کم 40% ٹیکسز ورک کی ایمپلائمنٹ ہم جنریٹ کی.
د سٹیټ بینک میری خای روان مالی کال په و میاشتو کې شخصي کاروبارونو ته نږدې 1.5 trillion روپے قرضې ورکړې شوې. یاد بینک وایي تیر مالی کال هم په دې موده کې شخصي سانګې ته 1.35 trillion روپے ورکړې شوې وې. روان کال په جنوري کې د پنجاب حکومت په صوبه کې د وړو کاروبارونو د پاره د 10 لاکھ نه تر 3 crore روپے پورې د سود نه بغیر د قرضو اعلان کړي. چې مقصد یې په صوبه کې معاشي فعالیتونو ته وده ورکول او د روزګار موقع پیدا کول دي. په صوبه کې کاروباریان وایي د امن او امان د خراب صورتحال او د ټیکسونو د زیاتوالي له وجې واړه کاروبارونه وده بیا نه مومي او د هغې منفي اغیزې په روزګارونو کېږي.
بزنس کمیونټی ته یو بزنس انوایرمنټ لول ورکې. بزنس انوایرمنټ نو مطلب دا دی چې ته هغه ته فاینانشل او مالی جاني سکیورټي ورکې، امن ورکې، بیا وته چې کوم دی بزنس انوایرمنټ کې ایز اف ډوینګ بزنس شي، کې بجلی ورته ارزانه کې، د ټیکس هغه ورته اسان کې، ارزان کې، هغه امپورټ ورته اسان کې، ایکسپورټ کول ورته، ډاکومنټیشن دا سیزن ورته، یو بزنس اورال انوایرمنټ جوړ کې، نو بیا که یو بزنس سیوي نو بیا د ټیکس بوج اورال سیوي کېږي نو خلک به اوچت کې.
د خیبر پښتونخوا حکومت هنرمند ځوانانو ته د احساس پروګرام لاندې د 100,000 روپۍ نه تر 500,000 روپۍ پورې د سود نه بغیر قرضې ورکوي، او دا قرضې د اخوت مایکرو فاینانس بینک او خیبر بینک په ذریعہ ورکول کیږي، او دا قرضې به په 8 کالو کې واپس کیږي. د سٹیٹ بینک د شمیرو تر مخه روان مالی کال په میاشتو کې کاروباری بینکونو شخصي څنګه ته 22 ارب روپے قرض ورکړي، او د اسلامي بینکونو څخه 45 ارب روپے قرض اخستل شوی دا. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا وایس اف امریکا ڈیوا دا. په بلوچستان کې عوام د چینو د بورې د بای لړې دوه لامل شکایت لري. وایي د رواني فروری په میاشت کې د چینی بورې د هر پارسل په نرخ کې 2000 روپۍ اضافه راغلي، او د یو کیلو چینی قیمت 178 روپۍ تر رسیدلې. سوداګر وایي چې پاکستان نږدې 1.5 لک ټنه چینی افغانستان ته صادر کړي، چې له امله یې په هیواد کې د چینو کمی راغلی او قیمتونه یې لوړ شوي. تفصیل نور هم د بلوچستان ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي په دې رپورټ وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې اوچا ویلی په افغانستان کې لا هم خښ شوی ماينونه او ناچاو د توکي د افغانانو ژوند ته خطر پیښي، او هر میاشت په هیواد کې تر 55 پورې کسان د موادو په چودنو کې مړ کیږي یا ټپیان کیږي. سیلون کې وای د تیرو جنگونو په محل خښ شوی زیات تر ماينونه او نور بارودي مواد د نقشو د نشټون لوجي په مکمل توګه ندي صفا کړی شوی.
تلويخ ملت یو تنه دي ورسانو لا درسه فټوي او چاغوي هم یو دیو ته د مینونو نقشې لرلې، مګر په ډیرو ځایو کې دوی هم نقشې نه لري، او بل د خپل د غربي نړۍ د راتګ سره د امریکا د اشغال کې هم مینونو فرشتوي دي. اته زموږ خپل د افغانانو مجاهدینو قومندانان شیل دي چې دوی په ډیرو نامعلوم ځایونو کې مینونو فرش کړي دي، او دغه مینونو پیدا کول یا دغه مینونو د مې دوړل دا زمان غواړي، وو غواړي، سرمایه غواړي، پیسې غواړي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې اوچا په 2 فروری په ایکس لیکلی چې نږدې 3.3 میلیونه تنان د ماینونو او ناچاو د توکو په 1 کیلومتر کې ژوند کوي. اداره وایي له دې نه د متاثر کیدونکو تنانو 80% ماشومان دي. سیړونکي وایي د روس او غربي نړۍ مسؤلیت جوړیږي چې اړوند ادارو ته د ماینونو نقشې ورکړي او د ماین پاکۍ پروسه کې ورسره مرستې وکړي.
لومړی ترجمه کلفیت د امریکا او روسیې ده. هغه څه چې دوی په خپل لاسونو خخ کړی دی هغه باید وباسي، ځکه دواړه وایي چې موږ له افغانستان سره دوستی کوو او دوستی پالو. نو دوستی چې پالي نو دوی باید راست دا مینونه وباسي، د افغانانو ژوند باید خطر کې وانه چوي. او دویم مسولیت نړیوالو سازمانونو ده، او دریم مسولیت افغان حکومت ده چې په دغه جهاد کې یا په دغه ارتباط باندې یا په دې تړاو باندې رغنده ګامونه اوچت کړي.
د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د جنوري په 15مه ویلیو چې تیر 2023 کال کې د 1500 افغان ماشومان د 14 توکو او 14 دونکو موادو په 14 کې وجلې شوی او یا سخت ټپیان شوی دي.
د نړیوالو لاده ته هم دا توجه په افغانستان کې نه ده چې دا مینونه پاک شي. نو دغه واړه اطفال چې وجل کیږي له تم دا دی چې هغه تر یوې خونه خه وه نه ورکول کیږي، او د په دې سیمه کې د تاغ او دراتک معلومات ورته ورکول کیږي. نو بنا نړیواله اداره په دغه کې لا پاتې راغله ده چې په افغانستان کې ټول سرتاسري دغه چاودیدونکي مواد له منځه ویشي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ ادارې تر مخه د افغانستان په سکم 312 کې 1550 کیلومتره مربع علاقه په ماینونو او چاودیدونکو توکو ککړه ده.
اداره وای په 2023 کال کې یو سل او یو کم او یا سکوير کیلومتر ساحه پاک کړی شوی او په یو سل اته اتیا ټیمونو کې یو سل یو کم دیرش د ماين پاکي په پروسه کې او باقی پاتې ماشومانو ته د پوهې ورکول لپاره لاس پکار دی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
د وایس اف امریکا ډیور تاسو ته هم رپورټ مو چلو په دغه تکنیکی ستونزه را لاله د نعمت کوشش هم کوو چې دغه رپورټ ته بیا ولګو د دغه په ځای تاسو د عبدالرزاق رپورټ واورئ. د خوځو هم د بل رپورټ په لوچه د خیبر پښتونخوا په 14 ضلع کې په اول ځل د یو شخصي سکول لخوا زده کوونکو ته د سارو د ساتنې تحفظ او د هغوی د خیال ساتلو د پوهې رابېدارولو لپاره یو نندارتون را جوړ کړل شوی چې پکې زده کوونکو په ګڼ شمیر سره بیلابیل ډول ناور نندارتون ته ای خو دیو. په دې اړه باندې نور تفصیل تاسو ته هم د 400 نن دی خبريال ملک وقاص په رپورت وړاندې کوي.
دا نندارتون په عبدالولی خان سپورتس کمپلیکس کې راجوړ کړي چې د زناورو میناوالو خوښه شلو پورې بیلابیل زناور راوړي وو او د مختلفو نسلونو چرګان، پیشوګان، سپی، کونترې، توتیان او تاوسانې خودلته ای خو دیو. په بیلابیل ډول زناورو کې د ماشومانو په ګډون میاندو او پلارانو زیات دلچسپي خودله. د غونډې تنظیمونکي وایي د چاپیریال ککړتیا او سارو ته د نه پاملرنې له امله بیلابیل ډوله حیوانات له چاپیریال څخه ورکیږي او دا کنټرول لپاره نوې نسل ته پوهاوی ورکول پکار دي چې د چاپیریال د انډول ساتلو لپاره د حیواناتو ساتنه څومره مهمه ده.
حکومت دې چې کوم زمونږ وایلډ لایف ته بدهږي، زمونږ جنگلات ته بدهږي، زمونږ چې کوم دي دای ولا چې کوم بده باندې لیک انویسټمنټ کولې توجه وکړه د ملک او د ملت په کارامت شي او د مشر شو کوم د افسوس خبردار کړه بده ملک اوس دې وخت ته تکر کې ختم شو دې کې مرغې ختم شوې دې کې بلبلې ختم شوې دې کې تورانه ختم شوې دغه څومره چې کوم دي کنه زناور ټول ختم شو د صدا وجنه چې موږ اسمانه ما کړی او اسمانو شو دي کوم خلکو له تعامل پټی کوټه ټاک بشي او چې کوم دي تعامل په خپل موږ شو وسیم پاکستان ته جنتی نظیر وایو نو که چرته زناور په کې موږ تعامل پنور مخکول
د دې ټولو پمنس کې د 400 د یو شخصي سکول استاد خپل د نادر نسل پښو راوړې وا هغه د خپل پښو معرفي کول په محل وای چې دا مانو نومیږي او زکه ساتل چې د دې خصمانه دویتا ذهنی سکون ورکوي.
پیرنټس ته یو میسج ورکو چې دا ماشومان چې دغه کوم ماشومان دي هغه د پاردا سه پټس پکور کې اوساته نن سبا دا موبایل زی بسر چا پیرنټس چې دینو موبایل وړول ماشومان لور کړی دي او پای باندې بس بیزی کړی دي صحیح شو نو مونږه زموږ د دې پروګرام دا میسج دی چې خپل ماشومان ته کور کې خپل یو پټ اوساته او هغه سره هغه بیزی کې او کایندلی دا موبایل سره تاسو واخلې او دې شونه سره بیزی کې
پغونډ کې د اعلی قسم نسل سپی هم راوړل شوی او ساتون کې وايي چې دا سه غونډه مهمه دي تر سوچې د زناورو یو میناوالا دا معلومه کړي چې د زناورو پالنه روزنه او خیال ساتل څنګه کیدی شي او بیا هغه انسانانو سره بلد شي.
دا په ماشومانو کې د پټس باره کې زناورو باره کې د زناورو د کیر باره کې یا د مختلف قسمه معلوماتو باره کې ودا په ماشومانو کې ډېر اویرنس پیدا کړي او زه په دې باره کې د نالج سکول اډمنس سټیشن لا او د دې تنظیمي له چې کوم دي خراج تحسین ورکوم دا څه قسمه نوې ائیډیاز دا څه قسمه نوې خبرې زمونږ په دې ځله کې په دې علاقه کې دا څه نور ادارو لم پکار دي د شټ کم اپ نیو پلانز اند نیو ائیډیاز.
د چاپیریال ساتنې پوهان وایي چې په چاپیریال کې موندل شوی حیوانات د ایکوسیستم په متوازن ساتلو کې مهم رول لوبوي. د یو للاسا ورکول د سیستم توازن لمنځه وړي او په بل ډول د انسان ژوند اغیزه کوي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیو ده. په بلوچستان کې عوام د چینو د بوري د بی د لوړیدو لامل شکایت لري. دا په دې اړه باندې دغه شکایت بولی لري او حکومتي چکم چارواکي دی هغه د دې سب بیان وی. تاسو ته هم تفصیل د بلوچستان نړیوال خبريال نعمت الله سرحدي په دې رپورت وړاندې کوي.
د بلوچستان صوبې په بیلابیلو برخو کې د نور خوراکي توکو ترڅنګ د چینی او بری کې متون هم په ناڅاپه لورسوي دي. دا وخت یو کیلو برا یو نیم سل روپۍ څخه تر یو شپږ تور پورې بولر کیږي. چې عام خلک وایي د دې قیمتون ناڅاپه لوړوالی دوی مالی ستونزې لا ډېرې کړې دي.
زه ودایا تر هغه یو مشهور اسما دلته سلویش پرسنه برا په کار و. زه داسې یو کاروبار کوم هغه داسې د مچایانو داسې کویا او داسې کاروبار دی. دا سلویش پرسنه اندازن ز په میاشه یو نیم میاشت کاروم. زه اوس پر دې باندې اړینم چې دا برا یو سم کې نه یو سم یعنی دوه نه زما در وسته زیات.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی افغانستان ته یو نیم سل لک ټن اضافي بوري اکسپورت لوجي پاکستان ته 1500 ملیون ډالر بارني کرنسي ګټه کړې ده او 40000 ټن بره په تاجکستان ته هم اکسپورت کوي. پاکستان حکومت په 2022 میلادي کال کې د بوري پر اکسپورت بندیز لګولی وو خو وروسته افغانستان ته د بوري د قاچاق راپورونه ورکړل شول. تیر کال اکتوبر په میاشت کې پاکستان حکومت د افغانستان ته د قانوني لارې 1500 ټن بوري صادراتو اجازه ورکړه. وو ځای سوداګر وایس ګاونډي هیواد چې د چینی یا د بوري صادراتو لامل پاکستان ته د بری کموالی راغلی او قیمتونه لوړې دوه ته دوام لري او ویره ده چې د روژې په میاشت کې به نور هم لوړ شي.
نور هم دا امکان شته چې نور هم روژې لپاره پورته شي. وجه دا ده چې په ملک کې د بری قیمت جوړ شو او ملک برا کمس والا موږ د اعلی کمس دا خاص کو دا درخواست نه دي چې نور برا بایس و نور ملک ته په ایکسپورت نکي ور ما کنور اور کنه در دی به تقریبا کیدای سی ولا زرت بوري ورسیږي.
د پاکستان حکومت مخکې د بلوچستان سره دی زلو لپاره په میدو د کچې بوري پرمټ دوړلو اجازه ورکوله تر څو د کاچاق مخه ونیول سي. ځای سوداګر وایس پاکستان حکومت باید افغانستان ته د بوري د صادراتو د اجازه پر پرمټ او سره دی سیمو ته پرته ل پرمټ لاري د بوري لښدولو اجازه ورکړي تر څو د کچې او سره دی زلو او شارونو د بوري قیمتونو ترمیان ډیر توپیر کم سي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیو ټي وی چمن.
یو وخت او چې د خبر پښتونخوا په مرکزی خار پیښور کې 15 سینماګانې وي چې کتونکو به په کې د پښتو اردو او انګریزي فلمونه قتل اوس په خار کې 4 سینماګانې پاتې دي. په دې اړه نور حال درته پیښور نه دیو خبريال حمید الله په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پیښور ناس سینما په 13 لسیزو کې لسمه سینما دا چې راونړېده. د ناس سینما سره سره د پیښور په صدر بازار کې مشهوره کیپیټل سینما د ودانې د رنړېدلو عمل هم سر ته رسیدونکي دي. عشرت سینما، میټرو سینما، شبستان یا پردوس سینما، ناولټه، صابرینا، پلوشا، کیپیټل، پلکسیر، پی ای ایپ او اوس ناس سینما د پیښور د تاریخ برخه شوي خو اوس موجود نه دي.
او په دې کې ډېر تاریخي فلمونه دیګه چلیدلې دي، خاص کر د پښتو یو فلم اوربل چې هغه د دې سینما ریکارډ دی کې لگ بھگ 3 هغه متواتر چلیدلې دی. په هغه کالو کې هغه فلم کوشه نو په دې سینما کې به ډیلی یو فلم تبدیل کړو. انګلیش فلمونو کې روزانه به یو نوی فلم درې شوګانې به وي. په دوی مرد به هغه فلم نو بل فلم به دا مونږ ته مشران به وي. مونږ ترو هغه ډېر شوقینو ته دي شو نو هغه سره به اکثر مونږ هم راتو واړو. او په پیښور کې تقریبا د میټرو نو والے پی ایف پورې 15-16 سینماګانې دا مونږ ټولو کې تقریبا مونږ فلمونه کتل دې ته اسپیشلی ځکه راتو چې دا مونږ ته لږ لنډو.
د روان شو سینماګانو پر ځای اوس کمرشل مارکیټونه او پلازې جوړې دي. د ناس سینما منیجر ډیوته وویل د دوی مالکانو ډیر کوشش وکړو خو د ترهګرې د هیواد اقتصادي حالات او د معیاري فلمونو د نشوالي له وجې مالی زیان نور نه قابو کېدو.
کم ټایم ملکی حالات لگا خراب وو دماکه کېدو د په وجې د سینما بزنس ډیر کم وو. بیا هغه نه پس چې کورونا رالو کورونا په وجه ډیرا فلمونه باندې ډیر اثر و. بیا فلمونه غیب شو جی ته جوړېدو نه اردو نه انګلیش او نه پاکستانی فلمونه جی او پښتو فلمونه نن سبا کم یو بزنس یې هغه ډیر کم دی جی.
سیړونکو وایي د انټرنیټ یا موبایل باوجود په مخکې تللي نړۍ او د پاکستان په گاونډي هیوادونو کې هم د سینما او ټیټر چلند نه دی ختم شوی او دلته په خبر کې په خصوصي توګه او نور هیواد کې په عمومي توګه د سینما او فلم د زوال سرګند وجدي.
دا
در خیبر د تریم چې سونه د پښتو خوله فلم او یوسف خان شیربانو چې کم ده پاغي باندې د پښتنو سونه خوله کاسي شی وا نو آ وختونو کې د پښتو د پاره ډیر خوله کلچرل غانې بم ویل کوال بم او فلمونه بم نو دام بیا پم باندې یو جهاد مسلط شو فزیکل ڈسٹرکشن اور بیا کلچرل ڈسٹرکشن دا چلتا ہے پنجابی انڈسٹری کے منتخب اگر فلم نے خیچ دے دو نہیں دی دا خزو دا کتو نہیں دی زمون دا لیدو نہیں دی
دا سینماگانو دا بندے دلو دا کار یواز پا پی خور کے ندے شوے پا مردان کے پینز پا پینز سینماگانے پا تیر سو کلنو کے بندی شوی دی اور نم نشان ختم شوے دا ثقافت پوہانوائی پا پختنو فلمنو کے دا پختون سرمایہ دارو دا پیسو لگولو بے غوری دا نو اداکارانو او ہنرمندانو کمے اور دا فلمنو پا اڑا پا مصنوعی توگا جوڑ شے منفی تاثر لوجی باقی پات سینماگانے ہم تر ڈیر وقت تازہ نشی راکا گلے دا وصل ویختو لکو نفر و پخار پی خور کے دا سینماگانے اس دیا الاس دا گتنا پشمار کمی دی حمید اللہ ویوے ڈیو نیوز پیخور
ویوے ڈیو آپ سیٹلائٹ ٹی وی ہر اورس سلویریش ساتا پڈیشنٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹی وی تازہ تولا او بیتر پا خبرونا بحثونا او سیڑنی کتلے او اورے دلے شئی The UTEL Satellite Frequency ya sabe, awya bi awya asharia pinza east, channel yaw saldre. Haravras, salivirish saata, la divasara osay.
در وایس اف امریکا ډیو دا د لوګي د مخنیوي او د خوراک د بیړني ضرورتونو پوره کولو لپاره د امریکای په جنوبي غربي سیمو کې یو مرکز د خوراک د خستو لپاره چنده راټولولو او ځای لنګریان یا اشپزان د خصوب د جوړولو مقابله کوي په دې اړه نور تفصیل د نیو میکسیکو نه د وی وی پورټور ګوستاوا تیار کړی دی تاسو ته د ډیو همکار مختار شاه په غو کې وړاندې کوو
د سینټافه د خوراک د ډیپو لخوا تابع شوی د سوپر بال په نامه د پخلی په دغه خوندوره مقابله کې درش ځایی اشپزانو یا شیفانو برخه واخیسته چې د نیو مکسیکو دغه فوډ بانک یا خوراکي مرکز ته یې ګټه رسی هر کال په امریکا کې د فوټبال د چمپیونشپ سوپر بال نه وړاندې دغه دستوره د دې مرکز د چندو راټولولو یو لوی موقع وي چې سږ کال پکې د $1,00,000 نه زیاتې پیسې راټولې شوې دغه پروګرام منتظمین وای په دې پیسو به د ماشومانو بوډاګانو د خوراک د کمی سره مخ خلکو لپاره قابو 15,00,000 خوراکونه جوړ کړی شي د فوډ ډیپو ډایرکټر جل ډیکسن وای په امریکا کې لوګه یو مستقله مسله ده
تر څو چې هر وږي ته خوراک نه وي رسیدلې او تر څو چې هر محتاج تل په دې باور سوي نه وي چې بل خوراک به له کومه ځای ورزي تر هغه زموږ کار نسی پوره کېدلی
مرمن ڈیکسن زیاتوی فوڈ ڈیپو د اور او سیلابونو په پیخو کې د بے پوره شو خلکو سره هم مرسته کوي او هغه ته په لومړي فرصت کې ځانونه رسوي سکل د فوډ ډیپو لخوا تابع شوی د سوپر بال په دې دستوره کې د 1500 نه زیات خلک د مرستو په خاطر شامل شو دغه مقابله د ترشو کریمی خوراکونو سمندري خوراک سبزیانو او په مجموعي توګه د غوره خوراک په خونکو ترمنځ وشوه دا خوندوره مقابله وا خو پکې د شریک ریچارډ بوسن د پاره فیصله کول ګران وو
فوډ ډیپو ډیر مشهور دی چې په ټولنه کې ډیر ښه کار کوي او په ملکی د روانو حالاتو په وخت کې د دې اهمیت نور هم زیات شوی زه هم دلته خوراک لا راغلی يم خو خوشاله يم چې زه یو ښه کار هم کوم
کله چې د وټونو شمیره وشو نو پکې د یو اشپز یا کوک سوپ تر ټولو زیات خوښ کړی شو چې د فلاینګ ٹورٹیلا شیف آلڈرین مارٹینیز پوخ کڑے وو سوک چی دا میکسیکو کڑوال دے خو پخلے پا امریکا کے زدہ کڑے
زه ډیر خوشاله یم او ویاړ کوم چې په دې مقابله کې مې ګډون وکړ او انعام مې وګټل خو یو تریخ حقیقت چې مونږ پرې خفه یو هغه د کډوالو موجوده حالت دی مونږ دلته راغلی یو چې ترقی وکړو او د خپل کورنو مرسته وکړو خو نن مونږ د خپل ټیم نه خوشاله یو فخر پرې کوو
هر څه ک د دې مقابله بنیادی مقصد د فوډ ډیپو د لپاره مالی مرسته جمع کول وو خو د دغه دستوري منتظمین وای دوی په امریکا کې د خوراک او نورو خدماتو په مدونو کې د کډوالو اهمیت او کار هم په ډاګه کول غواړي. بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
در وایس اف امریکا ډیوه دا خبری خبرونه تاسو نه خپنه غدا واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه کتل. کدا خبرونه تاسو نه پاتې شوی یا نور خبرونه نو تاسو بیا ورسته هم د وی او ای ډیوا په فیسبوک، د وی او ای ډیوا په یوټیوب او د وی او ای ډیوا په وب باندې کتل شي. په سټلایټ ټی وی باندې هم راځي او د تازه معلومات لپاره تاسو د وی او ای ډیوا ایکس او د خوندور رپورټونو لپاره تاسو د وی او ای انسټاګرام هم فالو کولی شي. د خبری خبرونه وخت پای ته رسیدلی دی. زه نصر الله خان، د دې خبرونه پروډوسر ما وشتلیل، نو انجینران ستاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.